سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي خبري خبرونه د مو زفرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د کابل د نهمې حوزې د خواجه رواش اړوند سیمه کې نامعلومو وسلوالو په یو جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړي پنځه تنه یې وژلي او بل یې ټپي کړی دی د کابل لپاره د طالبان د امیر قمانداني وایند خالد صدرن رسنیو د پاستولي پیغام کې ویلي دي چې پیښه د حضرت بلال په نوم یو جومات کې شوې ده نوموړي ویلي دي چې حمله کوونکي د توفنچي په وسیله د یوې کورنۍ پنځه غړي وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی خالد صدرن ویلي چې د نومنیو څېړنو له مخې پیښه د شخصي دښمنۍ له امله رامنځته شوې ده د پیښې دقیق وخت نه ده ښودل شوی خو ویل کېږي چې پیښه نن سهار د لمانځه پر مهال رامنځته شوې ده ویل کېږي چې حمله کوونکي له وړاندې په یاده سیمه کې خپل کور هم خالي کړی و او د پیښې د سیمې تښتېدلی دی دا نړیوال بانک یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د ژوند شرایط لا سخت دي او د دې هېواد دوه په درې برخه اوسېدونکي په سختۍ سره د اړتیاو وړ توکي ترلاسه کوي چې خواړه هم پکې شامل دي نړیوال بانک موندلی دی چې ډېرې افغانې کورنۍ له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي دغه بانک یو تازه اعلامیه کې ویلي چې دغه سروې د 2022 میلادي کال د جون او اګست میاشتو ترمنځ بشپړه کړې ده او په افغانستان کې طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ راوروسته د ژوند د شرایطو ارزونه هم پکې شوې ده اوکراین جنوب د زاپوروژیا مرکز ته نږدې د ولنس نسک د یو روغتونه پر زیږون څنګ د روسیې د توغندۍ د لګېدو له امله یو نوی زیږیدلې ماشوم مزل شوی دی د دې پیښې وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل روسیا یو ترهګر هیواد دی چې ویره وژنه خپروي هغه زیاته کړې ده دښمني اوسل بیا د هغه څه ترلاسه کولو لپاره په ترهګرۍ او وژنو لاس پورې کړی چې په تېرو نهو میاشتو کې یې ترلاسه نه کړل او هیڅکله به یې ترلاسه نه کړي د سیمې والی الکساندر ستاروخ شپنه وخته په ټلګرام ولیکل روسانو د ولنیسک روغتون په کوچني زیګون څنګه لوی توغندي وتوغول او یو نوی زیږیدلی ماشوم یې ووژه دا برید په داسې حال کې ترسره کیږي چې د اوکراین په ختیځ لوهانسک او دونباس سیمو کې د روسیې او اوکراینی سرتیرو ترمنځ جګړې زور اخیستی دی د بریټانیا د دفاع وزارت نن د نومبر په 28مه د استخباراتو په تازه ورځنیو معلوماتو کې ویلي دي ممکن روسیې د 3 سپتمبر راهیسې پر اوکراین د بریدونو په ترڅ کې د ایران جوړو شو پیپلوټ الوتکو څخه کار اخیستی وي د وزارت همداراز په ټویټر لیکلی دي د احتمال شته ده چې روسیې سره د ایران سخت وسلو زیرمه پای ته رسېدلې وي او اوس یې د بیا اخیستلو په لټه کې وي په دې معلوماتو کې زیاته شوې ده چې روسیې پر اوکراین د خپلو بریدونو په لړ کې د دواړو نوو پیپلوټ الوتکو او دودیزو بیا کاریدونکو سیستمونو څخه کار اخیستی دی هاو د امریکا د خزانه وزیر د هغه پلان جزئیات خبره کړی دی چې د روسیې د نفتي محصولاتو د بیو لپاره نهایي حد ټاکي خو امریکا او متحده ایالاتو تر اوسه په دې اړه روسیې پریکړه نه ده کړې چې د روسیې د پټرولیم د محصولاتو لپاره کومه بیه وټاکي د متحده ایالاتو د خزانه وزارت او جوګپلو چارواکو پرون له خبریالانو سره په ټلیفوني خبرې کې وویل چې د چلدي نوي پلان څخه د امریکا او د امریکا متحده ایالاتو هدف دا دی چې د روسیې د تیلو عواید راکم کړي خو په عین حال کې بازار ته تیل عرضه کړي تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو د نړیوال بانک په تازه سروې کې د افغانانو د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې ده موږ په راپور کې د پیل شوې ژمې او نړیوال اندېښنو سره د افغانانو وضعیت ته کتنه کړې ده د ماشومان لپاره د جمهور ټولولو کمپاین په کابل کې پیل شوې ده د چې په دې کمپاین کې کوم ماشومان سره مرسته کوي وړاندې خبرونه کې درته وایو په وروستیو کې ډېری ځوانان له افغانستانه وتلو ته زړه ښه کوي د چې ولې یو ځوانې دلیل درته داسې وویل
کار نسته کار مولوي ته ورکول کېږي ملا ته ورکول کېږي مسلکي کس ته هیڅ توجه نه
د هیواد په ختیځ کونړ کې خلک شکایت کوي چې مرسته ورسره نه کېږي او هغه څه چې نړیوالې ورکوي د زورواکو لخوا ترې اخیستل کېږي
کم شې چې راځي دغه ملک او مالدار خلکو ته ورسیږي زمنګ د غریب پښتنه نه کی
په خطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالي روان دي خو دلته بیا کابل کې ځوانان شکایت کوي چې د برېښنا د پرچولې کابل نشي کولای لوبي وګوري
موږ به همیش تعقیبو او همیش ګور په تلویزیونونو باندې خو یو زیات ورته د کم احساس کې هغه د برق نشتون دي
نړیوال مسایل ته هم تم شو ملتیا مو وکړي
د دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. یو ناپیژند وسوال په کابل کې پارلمنس کوونکو د ډزو پر مهال د یوې کورنۍ 15 غړي وژلې دي. د کابل لپاره د طالبانو حکومت امنیت مندنی ویاند وایي چې بېخنن سهار د لمانځه پر مهال د کابل د نهمې حوزې په سیمه کې رامنځته شوې ده. په دغې پیښې کې یو بل کس ټپي شوی دی او برید کوونکی له سیمې تښتېدلی دی. د موضوع نور حال به په دې راپور کې واورو.
د کابل ښار د نهمې اوزې اړوند د خواجرواش په سیمه کې نامعلوم وسلوال په یو جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې، 15 تنه یې وژل او یو بل یې ټپي کړ. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان خالد زادران آزادۍ رادیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې پیښه د حضرت بلال په نوم په یو جومات کې شوې ده. ښاغلي زادران ویلي چې برید کوونکي د توفنګچي په وسیله د یوې کورنۍ 15 غړي وژلې او یو بل یې ټپي کړی دی. خاغلی زدران ویلی چې د لومړنیو څېړنو لمخي پیخه د شخصي دښمنۍ لامل رامنځته شوې ده، خو نوموړی زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو له لوري د برید کوونکي د نیولو او پیدا کولو هڅه روانه ده. د پیخي دقیق وخت نه دی ښودل شوی، خو ویل کیږي چې پیخه نن سهار د لمانځه پر مهال رامنځته شوې ده. ویل کیږي چې برید کوونکي له وړاندې په یاده سیمه کې خپل کور هم خالی کړی او کورنۍ بلې سیمې ته انتقال کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ورته پیخي زیاتې شوې دي. نګدی یو ونی وړاندې د کابل په کارتینو سیمه کې نامعلوم وسلوالو د ابوبکر صدیق جامع جمعه په خطیب حمله وکړه، چې له عمله د جمعه خطیب قاری نجیب الله عزیزی او یو بل منسکونکي وژل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د نړیوال بانک یو تازه سروي ښیي چې په افغانستان کې د ژوند شرایط لا سختي او د هیواد دوه په درې برخه اوسیدونکي په سختۍ سره د اړتیا وړ توکي چې خوړ هم پکې شامل دي ترلاسه کوي. نړیوال بانک موندلی ده چې ډېری افغاني کورنۍ له سخت اقتصادي ننګونو سره مخ دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
خوراکي
توګ بایل لړی شوی دی. د کونړ اوسیدونکو احمد شاه چې د خپل لسکسي دي کورنۍ وازنې جوړې غټون کوي دی وای پورستیو کې د کارونو نشټوالي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړی دی.
کارونه نشته، د کار زمينه خلکو ته برابر نه ده، خوراکي توګ بایل لړی شوی دی، خلکو کاری فرصتونه له لاس ورکړي، خلکو مثلا په کور کې یو کس کار کوي ټول کور ما ته ور په غاړه دی.
دایله نړیواله ټولنې غواړي شیل افغانانو سره مرستي وکړي. دا په داسې حال کې د چې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ لپاره له حصہ په دې هیواد کې د ژوند شرایط سخت شوي او بیکاری او بیوزلی زیاته شوې ده. تازه نړیوال بانک په یوه اعلامیا کې په دې اړه د خپلې کړې سروې پایلې شریکې کړې دي. په سروې کې موندل شوی چې په افغانستان کې د ژوند شرایط اوس هم سخت دي او د دې هیواد دوه په درې برخه اوسیدونکي په سختۍ سره د اړتیا وړ توکي ترلاسه کوي چې خواړه هم پکې شامل دي. دغه سروې چې د روان 2022 میلادي کال د جون او اگست میاشتو ترمنځ ترسره شوې ښیي چې له سیاسي ناورین یو کال وروسته په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت بدل شوی دی. په ټوله کې دا سروې په افغانستان کې د خلکو د ژوند یو تیاره انځور وړاندې کوي، ځکه خلک کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او شته حالات پر اقتصادي وضعیت او د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ژوند منفي اغیز کړی دی. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د رئیس ملینډا ګوټ له قوله راغلی دي د ژورې اندېښنې وړ ده، کله چې ګورو لا هم په افغانستان کې ډیری کورنۍ له لویو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او زده کړو ته لاسرسی نه لري. په ځانګړي ډول نجونې له زده کړو راګرځول شوي. د طالبانو سرپرسته اداره باید د خوراکي توکو د اړتیاو د پرځای کولو لپاره مخصوص ګامونه پورته کړي، لومړنی روغتیایي خدمتونه برابر کړي او دا باور رامنځته کړي چې خصوصي سکتور کولای شي د دندو د پیدا کولو په برخه کې رول ولوبوي، په ځانګړي توګه د هغو ځوانانو لپاره چې بیکاره دي. اغلی ګډ خبرداري ورکوي چې له دې پرته به د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو هوساینه له جدي خطر سره مخ شي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې اقتصادي ستونزه مني، خو له عمل یې د نړۍ هیوادونه بولي، ځکه د طالبانو د وین زبی الله مجاهد په خبره د افغانستان پانګې کنګل کړي او پر افغانستان یې بانکي بندیزونه لګولي دي. ښاغلی مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل
ما اقتصادي ستونزې په افغانستان کې ستا خو د دې عامل باید موږ وپیژنو. عامل یې د امریکا او ځینو نورو هیوادونو هغه ناسمه پالیسي ده چې افغانستان په برخه کې لري. اقتصادي تعزیرات لري، په بانکونو باندې بندیزونه دي، همداراز نه پرېږدي چې په افغانستان کې پروژې پیل شي او رشتو کې دا هیواد متاسفانه همیشه د بشر سره د خواخوږۍ غږ هم د دوی له خولو پورته کیږي او د بشر په ضد دښمنۍ هم د دوی له خوا وي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل دا حصه نږدې 15 میاشتې تیریږي، خو حکومت یې هیڅ دولت په رسمیت نه دی پیژندلی او د افغانستان بانک نږدې 9 میلیارده پانګه کنګل شوې ده. د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو ویلي تر هغه به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني تر څو چې ټول ګډونه حکومت نوي جوړ کړی او ښځو او نجونو په ګډون یې د ټولو اتباعو حقونه نوي پر ځای کړي. که څه هم طالبانو خپل حکومت ټول ګډونه بللی خو نړیوالو ته د منلو نه دی. دغه شان له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې دي او ښځو ته د کار او له شرعي محرم پرته د سفر او نورو عمومي محلونو ته د تګ اجازه هم نه ورکوي.
راپور کې مو واوریدل چې نړیوال بانک اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د ژوند شرایط ورځ په ورځ سختېږي. له دې سره جوخت بیا د کابل یو شمېر اوسېدونکو له 2 اونیو راهیسې د بېوزلو ماشومانو لپاره د جامو راټولولو کمپاین پیل کړی دی. په دې راپور کې به واورو چې دغه ماشومان څه غواړي.
پایسه چبلغ خریدن یا بوت خریدن کالا خریدن تاوان چه نداره.
نومه رخصانه ده او ده کورنه یوازنه دوری گتون که ده. یه ولس کل نه رخصانه چه پا کابل خار که ماسکونه پلوری وایی چه ده جمعه لپاره گرم جامعه نلری. نومه واری آزادی را دوتا ویل
ده زمستان نه جمپر
جمعه لپاره گرم جمپرونه نلرو. نه تاو ده خوالی او نه هم بوتان. موږ په ژمي کې له کور څخه سهار وخته په یخنۍ کې راوځو. کله چې موږ راځو څپلۍ مو په پښو وي، یخ مو کیږي. په سختۍ خرڅوو او په سختۍ پیسې پیدا کوو.
یا به مشکل می فروشیم.
د رخصانې په څیر ډیر داسې ماشومان شته چې د کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د واټونو پر سر سودا خرڅوي او یا هم سوال کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کابل ښاریانو د دغو بېوزله ماشومانو لپاره د ژمنیو جامو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی. د دې کمپاین له مسؤلینو علي عمر وایي چې دوی د یو شمېر ځوانانو، استادانو او خبریالانو په مرسته د هغو ماشومانو لپاره د جامو برابرولو کمپاین پیل کړی دی چې په سړکونو کې کار کوي، خیرات ټولوي او یا هم په روزنتون کې اوسیږي. ښاغلی عمر وویل چې دوی تر اوسه له خلکو یو څه پیسې او جامې راټولې کړې دي. هغه زیاته کړه چې د دوی په مرستو کې خولۍ، دستکش، جراب، جمپرونه، جاکټونه، پتلنونه او بوټان شامل دي چې په پام کې ده په 1500 ماشومان وي وبشي.
مردم عزیز ما واقعا
مګرانو خلکو واقعا هڅه وکړه، زیار یې وګاله، خپل احساسات بیان کړ. دوی څخه ملزګونه جوړه جامې راټولې کړې او لدنن او بهر څخه یو شمېر پیسو پر راټولولو کې هم ونډه واخیسته.
پولم سم گرفتن از داخل و بیرون.
خاغلی عمر زیاتوی چې د دوی کمپاین به د روان اونۍ تر پایه دوام وکړي. د نوموړي په خبره دوی د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم لسلو ماشومانو سره د جامو مرسته وکړه. د ماشومانو لپاره د جامو د راټولولو د کمپاین تنظیمونکي وایي چې د دوی پروګرام یوازې تر کابل نه دی محدود او د تخار، سمنګان، هرات، بلخ، کاپیسا او پروان په ګډون په نور ولایتو کې هم دغه کمپاین پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي پر رسیدو سره یو شمېر ماشومان د جامو د اړتیا ترڅنګ د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ دي. په دې وروستیو کې د ماشومانو د ساتنې نړیوالې موسسې سیف د چلډرن په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د شاوخوا 10 میلیونه ماشومانو د بد وضعیت او خوراکي توکو ته د دوی د نه لاسرسي په اړه خبرداری ورکړی دی. په دغه راپور کې راغلي چې د اقتصادي بحران، په اوکراین کې د جګړې له وجې او د روانې وچکالۍ له امله هر ورځ په افغانستان کې 9.6 میلیونه ماشومان وږي پاتې کیږي او دا ماشومان په لنډ مهال کې بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به وی سیمې زی موضوع ته تم شو. د ارمنستان لویدیس پلوی اپوزیسون غوښتنه کړې ده چې ارمنستان د ګټو د تړون له سازمان څخه چې د روسیې تر ډېر نفوذ لاندې دی واوسي. د ارمنستان اپوزیسون له دغه سازمان څخه د ایروان د ایستلو غوښتنه وروسته له هغې کوي چې بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکو په دې وروستیو کې د ایروان هغه غوښتنه رد کړه چې له ازربایجان سره په کړکیچ کې له دغه سازمان څخه د پوځي مرستې غوښتنه کړې وه. تفصیل په دې راپور کې واورو.
د ارمنستان د ملي ډیموکراټیک اتحاد په نوم لویدیس پلوی ائتلاف چې پرونی په پلازمینه روان کړی وي مظاهره په ترڅ کې دا غوښتنه وکړه د غراز ویل چې نن به هم خپل مظاهرو ته دوام ورکړي. د ائتلاف وایي چې ارمنستان د ګډو ګټو د تړون د سازمان له ائتلاف څخه ووزي. دغه غوښتنه داسې مهال شوې چې نن به د ارمنستان پلازمینه روان د موسکو تر مشرۍ لاندې د دغه دفاعي بلاک د سرمشریزي کوربه وي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم پکې ګډون وکړي. د ارمنستان د ملي ډیموکراټیک اتحاد په ائتلاف کې یو شمېر هغه سیاسي ګوندونه او نورې ډلې شامل دي چې اکثر یې ملت پال نظریات لري. په ایروان کې پرون مظاهره کوونکو د روسیې ضد شعارونه ورکول دوی تور پورې کړ چې په 13 سپتمبر میاشت کې له آذربایجان سره په سرحدي خونړۍ شخړه کې نه روسیا او نه هم د بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان په ګډون د ګډو ګټو د تړون د سازمان کوم بل غړي له ارمنستان سره مرسته وکړه. ارمنستان ویل چې دغه شخړې د باکو د یرغل په نتیجه کې رامنځته شوې چې په ترڅ کې د ارمنستان د قلمرو ځینې برخې ونیولې. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د نومبر په 14مه د ارمنستان له یو ټلویزیون سره په مرکه کې د ګډو ګټو د تړون پر سازمان انتقاد وکړ چې له ارمنستان څخه د هغې په خاطر چې ایروان د 2021 کال په مې کې د آذربایجان لخوا د یرغل څو پیښې یادې کړې ملاتړ ونه کړ. ایروان په ښکاره پر دغه سازمان دغه انتقاد وروسته له هغې وکړ چې د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکو په دې وروستیو کې د ایروان هغه غوښتنه په کلکه رد کړه چې له آذربایجان سره په کړکیچ کې له دغه سازمان څخه د پوځي مرستې لپاره کړې وه. لوکاشنکو د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ کړکیچ کې دغه سازمان له هر ډول مداخلې سره مخالفت څرګند کړ. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورن قرباغ د لانجمن سیمې پر سر له کلونو راهیسې کړکیچ روان دی. ارمن ټبره بلتون پالو د 1990 لسیزې په پیل کې د جګړې په ترڅ کې د ناګورن قرباغ ډېرې هغه سیمې ونیولې چې اکثریت اوسیدونکي ارمنان دي. په دغه جګړه کې شاوخوا 10,000 کسان ووژل شول. دواړو لور په 2020 کال کې بیا د دې سیمې پر سر جګړه وکړه چې شپږونه یې دوام وکړ. په دغه جګړه کې چې د روسیې په منځګړې توپ یو اوربند سره پای ته ورسېده د دواړو لورو په زرګونو کسان ووژل شول.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2020 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د فوټبال نړیوال جام له شور او هیجان ډکې لوبې که څه هم سیالۍ په قطر کې روانې دي خو دلته کابل کې هم مینوال کم نه دي. ښایي د مینوالو همدا مینوي چې په کابل کې د کابل سټار په نوم د یو هوټل مسؤلینو د مینوالو لپاره دغلته غټ سکرین لګولی او د پیسو په مقابل کې خلکو ته سرګرمي برابره کړې ده. خو ښایي د فوټبال ډیر افغان مینوال چې اقتصادي ستونزې ولري په یاد هوټل کې د سیالیو لیدو محروم وي. دوی بیا په خپلو کورونو کې په ټلویزیونونو دا لوبې ګوري او وایي له لیدو یو شیبه خوند اخلي. د فوټبال د نړیوال جام سیالیو دوه افغان مینوالو امان الله او مجیب الرحمن ازادي رادیو ته وویل
په قطر هیواد کې چې لوبې پیل شوې دي او موږ په ډلې زتوګه کله کله کینو ملګرو سره لوبې ګورو په ټلویزیون کې او کله کله انفرادي توګه خپل ګورو کله کله هغه سیمینوال سره ټولیږو چې یو ټیم پلوای وي.
موږ به همیش تعقیبو او همیش ګورو په ټلویزیونونو باندې خو یو زیات ورته د کم احساس کیږي هغه د برق نشتون دی چې زیات وخت پرشاوي کیږي او نه یې.
په افغانستان کې د فوټبال د نړیوالو لوبو مینوال دا شکایت داسې محل کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلان ویلي د شپې ورځې ازبکستان نه افغانستان ته راغلي وارداتي برېښنا نیمه تر اکمه شوې ده. دوی لامل په هغه هیواد کې تخنیکی ستونزې په ګوته کړې دي. د فوټبال افغان مینوال وایي د هغې ورځې په هیله دي چې یو ورځ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په شان د فوټبال ملي لوبډله هم د لویو لوبډلو په وړاندې په نړیوالو سیالیو کې وګوري. د فوټبال نړیوال جام لوبې د روانې نومبر په 14مه په قطر کې پیل شوې دي. د 2022 فوټبال نړیوال جام په دې لوبو کې 2 لوبډلو برخه اخیستې ده چې په 2 ګروپونو ویشل شوې دي. په دې نړیوال جام کې په 9 ورځو کې ټولې 14 سیالۍ ترسره کیږي. د فوټبال د تنظیم نړیوال ادارې یا فیفا د معلوماتو له مخې په قطر کې د فوټبال دې سیالیو ته پر چمتووالي څه باندې 260 میلیارد ډالر لګول شوی چې دا د فوټبال په سیالیو کې تر اوسه تر ټولو لوړ لګښت دی. دې سیالیو ته د نړۍ له لر او بره سلګونه زره مینوال قطر ته تللي دي او دا لوبې له نږدې ګوري. خو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان چې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی اوسیدونکي نشي کولای د فوټبال د سیالیو د لیدلو لپاره د قطر ویزې ترلاسه کړي. د فوټبال نړیوال جام په هرو 4 کلونو کې یو ځل کیږي. په 2013 کال کې نړیوال جام کې اتلولی فرانسې ګټلې و، خو سکه لا معلومه نه ده چې دا جام به څوک یوسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیرته افغانستان ته راشو. وخت طالبان تر رسیدو وروسته له افغانستان څخه د خلکو د وتلو لړۍ تر پخوا چټکه شوې ده. بیکاري د ژوند نامعلوم برخلیک او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې ځوانان لکړي چې هیواد پرېږدي. تفصیل به په راپور کې وره.
که څه هم له هیواد څخه د تلونکو کسانو کره شمیر نه دی معلوم، خو دا شمیر د تیر په پرتله زیات شوی چې تر ټولو ستر لاملونه اقتصادي کمزورتیا، بیکاري او ویره په ګوته کیږي. عبدالقیوم د کندهار ولایت وسیدونکی چې 28 کاله عمر لري او تر لیسانس پورې زده کړې کړي، هغه وایي چې بیروزګاری او غربت دې ته مجبور کړي چې له هیواد څخه بهر د وتلو لارې ولټوي او هلته د کاروبار پلټه کې سي.
سو ځای مې سبت نامونه کړی دي، امتحانونه مې ورکړی دي، مګر هر ځای به وایسته وي. کار نسته، کار مولوي ته ورکول کېږي، ملا ته ورکول کېږي، مسلکي کس ته هیڅ توجه نه کېږي. موږ که چیرې ماته کار نسي پیدا، زه به مجبوره یم چې هر کم اوسې زه به نفقه کور ته برابروم، یا به خارج ته ځم، چې هر لارې یا به پاکستان ته ځم یا به ایران ته ځم.
عبدالقیوم وایي که څه هم د غیر قانوني لارو څخه د قاچاقبرو په مرسته د خلکو د وتلو لړۍ کلونه کېږي روانه ده، خو واکته د طالبانو تر رسیدو راهیسې دا شمېر ډېر سوی دی. نوموړی وایي چې امریکا او اروپا ته د تک فیصدي اقامه ده، نو اړ دي چې ګاونډیو هیوادونو ایران او یا هم پاکستان کې یو هیواد ته په قاچاقي لار ولاړ سي.
اروپا ته خو موږ نسو تللی، پاکستان ته به روان یو، ایران ته به روان یو. د خلکو روزمره روزانه کارونه کوو، بیلچې به وو یا به د خلکو مزدوران کیږو.
امان الله بیا هغه ځوان دی چې تر ډیرو سختیو ګالولو وروسته په دې وتوانېد چې ګاونډي هیواد ایران ته په قاچاقي لار واوړي او هلته روزانه مزدوري پیل کړي. هغه وایي چې له هیواد څخه اته میاشت مخکې په دې خاطر چې ورته د کار زمینه برابر نه و او د کورنۍ مصارف نه سوای پیدا کولای اولاړي. د نوموړي په خبره که څه هم پر قاچاقي لار تلل د مرګ سره لوبي کول دي، خو اقتصادي مشکلات دې تاړ کړي چې د مرګ سره دغه لوبه وکړي او ځان له هیواد څخه وباسي.
ما تقریبا تر 12 سم پر زده کړې کړې دي. د سیاتنه میشت کیږي چې د افغانستان سره غلم دلې په ایران کې په کارګری اخته ما په کور کې کارونه کو په دې خاطر علامه افغانستان سره ځکه چلته د کار زمينه نه برابر، بیکاری سپلې کارونه نه وو، خود کور مصارفات یې موږ څخه غوښتله، نو مجبور اوسولم چې رسم ایران ته دلته سخت کارونه کو.
یو شمیر دا ځوانان پرته لدی چې کورنۍ خبرې کړي له هیواد وزیا او یو بهرني هیواد ته تر رسیدو وروسته خپل خپلوان له خپلې کډوالۍ خبروي. د ځوانانو د تګ راتګ ته ایران او پاکستان دوه غلارې دي چې دوی پرې په قاچاقي ډول ځانونه عربي او لویدیځو هیوادونو ته رسوي. په دې دوه هیوادونو کې د انسانانو د قاچاق لسګونه ډلې موجود دي چې په بیلابیلو شرایطو او بې سره د غزوانان د خوشي هیوادونو ته رسوي. د اقتصادي چارو کارپو بریالي سمسور وایي چې په هیواد کې وسنه اقتصادي او کاري وضعیت تاندېښنې وړ دي او که حل لار ورته پیدا نکړل سي، نو په هیواد کې د جنایي جرمونو د زیاتوالي ترڅنګ به له هیواد څخه د ځوانانو د تیښتې شمیر نور هم زیات سي.
په شکل نه پېښه کولای باید خپل اولاد ته کار وکړي پیدا کړي. یو تاسو زه په هیواد کې دنه کېدای شي چې وجود راځي، هغه هر څه بیا نه وجود راځي، دا ټول شان ته لار راوړي. او بل خبره دا چې خلک هڅه کوي، کوشش کوي چې د هیواد څخه د باندې ووځي او مشتاق ته معمیر چې د هیواد څخه د باندې وتل د ډوډۍ لپاره د نفقې لپاره هغه هیڅ د خلاصون لار نه ده. هغه هیڅ عزت د خلکو لپاره نه ستدي د هیواد څخه ووځي. هلته فیصله د مهاجر په صفت باندې یاد او فیصله لکه یو کېږي کوم دلته به هم باندې هم به کار کوي، داسې استفاده به څخه کیږي. شش ځوانان د افغانستان د افغانستان څخه وزي د باندې.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویان اجزید وایي دوی غواړي ټول لوستو او نالوستو ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي.
زموږ دا وظیفه ده او دا مو د مشرتابه د طرفه سره ته امر دی چې او دا مو وظیفه او ذمہواري جوړیږي چې د کندهار شهریانو او د شهر و بیروزګار ځوانانو ته په خپل وطن او په خپل شهر کې په کندهار شهر کې د کار زمينه برابر کړو.
دا په داسې حال کې چې پر طالبانو تور دي چې په ګمارونو کې انډیوالي او خپلوي پالي او د لوستو او مسلکي کسانو پر ځای خپل ملګرو ته دندې ورکوي چې دې چارې بیکاری زیاته کړي او د دولتي ادارو چارې له خنډ سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به په ختیځ کې کونړ ته ورشو. د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ کې یو شمېر کډوال شکایت کوي چې مرستندوی ادارو ورته په مرستو کې پاملرنه نه کړې. د دوی په وینا چې له خپلو سیمو د نامنیو او پاکستانیانو توپچي بریدونو له ویرې راکړه شوې ده، خو په هوارو سیمو کې له هر ډول امتیازاتو بې برخې دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د ډیورند کرښې سره د نږدې سیمو اوسیدونکو وایي په تیرو کلونو کې د نامنیو او په ځانګړي ډول د پاکستاني پوځیانو د توپچي بریدونو له ویرې د خپلو کورونو او جایدادونو پریښودو تاړ شوي. یاد کډوال شکایت کوي چې په بدو حالاتو کې ژوند کوي، خو په کومو ځایونو کې چې میشتي مرستندوی ادارې ځایي اوسیدونکي او چارواکي ورته په مرستو کې برخنه ورکوي.
ملنګ کډوال د خاص کونړ د ورسک کلی کې پروت یم. دلته ټول خلکو ته سروې کیږي، جنار راځي، خو موږ ته خپل حق نه رسول کیږي. کچیر موږ ولسوالۍ ته ولسوال تلاړ شو، هغه وایي د انجینرانو کار دی، انجینرانو ته پوسو کیږي. کچیر انجینرانو ته موږ لاړ شو، انجینران وایي چې موږ ملکانو ته حق سپارلی دی، موږ نه وغواړي. چې موږ ملکانو ته لاړ شو نو ملکان موږ اصله خبره نه اوري. موږ په دې ځای کې بې برخې دي، شنه پاتې شولو. ډېر غریب او ډېر مسکین عجزه خلک یو. کډوال نه پله لرو، نه پټه لرو، نه مال حال شته دی. باید چې موږ ته دلته پاملرنه نه وشي.
زه د خاص کونړ ولسوالۍ نه د سبزلي خبرې کوم. زه د ولې نه کډوال شم، د ورسک کلي کې موږ پراته یو. دلته موسسات راځي، کم شی چې راځي دغه ملک او مالدار خلکو ته ورسیږي. زمونږ د غریب پښتنه نه کیږي. موږ که ولسوالۍ ته لاړ شو هغه راته انجینر یاد کړي، که انجینر ته لاړ شو هغه راته ملک یاد کړي.
په کونړ کې چارواکي هم وایي په تیرو کلونو کې د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو په وجه د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د شالۍ ولې او ډیورند کرښې سره د نږدې پرتو سیمو زیاتو اوسیدونکو خپلې مینې پرېښي. دوی هم له مرستندوی ادارو غواړي چې باید دغو کډوالو سره مرستې وکړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
نو موږ هم د دغه موسساتو نه غوښتنه لرو چې په انصافي ډول باندې ورشي، او چې کوم هغه محتاج خلک واقعي دغلته هغه مهاجر خلک هغه چې بې کوره شوي دي او لرو درو نه یا د نورو ځایونو نه دلته راغلي دي اوسیږي، باید د هغوی سره هغه خپلې مرستې وکړي، او دغه مرستو ته څم چې نورو خلکو ته ورکوي باید د هغې غږ هم واورېدل شي.
د خاص کونړ ولسوالۍ یو شمېر کډوال په داسې حال کې د مرستو په ویش کې له توپیریز چلند شکایت کوي، او په یادو کومکونو کې د خپل برخې غوښتنه کوي چې یو شمیر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بشري ناورین پراخېدو ته اندېښنه ښودلې ده، او وایي په میلیونونو افغانان د خوړو کمی سره مخ دي چې په پیل شوي یخ ژمي کې به ورته له خوړو او سون موادو پرته ژوند تیرول له کړاوونو ډک وي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. د زما چې الله موحد د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ د سرباز سیمه څخه وښه ولرم شکله په نوي دښ فعالیت لرم. دا خبره تاسو ته کوم از ما زغ تلور مقامات تر ورسیږي. ما ول دغه د هلمند میوه چې د دغه د هلمند وچه میوه چې یا دغه پمبا چې د اپای په فروش ورسول شي، او اسلامي امارت څنګه دا غوښتنه د چاره ورون ته د لار زمينه برابر کړي مشرحدات باندې، یا پر دغه کمی لارې چې نړیوال صادر شي دغه کمه وچه میوه او دا پمبا چې ده، نو دا کمی د افغانستان ورې دولت استري دولت چې دا تجارت لا هم وربان شي، او د خوراکي توکو بیل ورسي د جمع پر رسیدو دی. نو دا خو دا ډیر تاثیر په دښمنان باندې ځان می چې دا د ارزواتي اختاکی یا مریضان دي یا نور خلک دای چې خپل کور کې ګوډین نه لري، خلک بیا ګولا دوی باندې قدرت نه لري. خدای خبره غنم په شپږ سو ورکوې دي معنی. نو دا اسلامي امارت باید ډیر هڅه په دغه لارو کې پر سرحدات باندې وکړي چې دا نور د نړیوال څخه دغه شان صادر شي. اوس مطلب د کندهار انار دي، دا شپږ ورځې کې نه ورځې ومه چې دغه د بار لا تر سره د پاکستان خواته، نو دا خو بیا دغه تجارت ورن ته څونی سخت ځان به رسیږي. نو هغه پاک دی رحم وکړي. اسلام علیکم.
یتریالی عزیزی د کندهار ولایت کا خبره کوم. زه ترجمان یم د حساب کندهاریان سره ما کار په ډیفرنٹ ډیفرنٹ پارٹی او پارٹی ما کار کړی. موږ په افغانستان کې پاتې شولو، موږ خو خپل ځان ته یو پروسه درلوده چې یو مو موږ کورونا دې چولاړل، موږ رقم رقم مشکلونه مو درلودل. ما دا خوښ دی چې دا یو موږ ته یو الله یو پروسه جوړه کې د خپل خلک پاتې دا وي څوک په کار لري نه څوک کار اته خپل ور ماته پیژنې سره سوالي نه ماته کومه کرکه وایي ټول کې وکی هغه د استعمال ته نشي وایي دا سره جوړ ما ګر ټیم ګر ما په مشکل خبرې سره کوم څه نه تر کوم نه کړی تاسو ډیر وړاندې ما ما دا پیغام دی زما ځخ زما همکار یا زما کارمندان چې دا زما ځخ غواړي دا سلام
السلام علیکم محترم دا طالبان ډیر بخیل خلک دي چې ته قوت نور کوي دا جمعه وګورو دا یخ وګورو دا ولګو توند وګورو دي تقوت نور کوي والسخي حبيب الله ولو كان فاسقا سخي دوست خدای دی ولو كان فاسق وي والبخيل عدو الله ولو كان زاهدا بخيل دخمن دو خدای دی ولو كان زاهد وي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونه دوی منی مایتر اورسیدو په دې برخه کې درته د ازادې اوریدونکو پروګرام لرو خطر هغه وړاندې خبرونه د کابل د نهمه حوزې د خواجرواش اړوند سیمه کې نامعلوم وسلوال په یو جماعت کې پرلمونځ کوونکو ډزې کړې دي چې 15 تنه وژلې دي او یو بل ټپي کړی دی. د کابل لپاره د طالبان د امنیت قومندانې وایند خلیز درن رسنیو د پاسولي پیغام کې لیکلي دي چې پیخه د حضرت بلال په نوم په یو جماعت کې رامنځته شوې ده. د موړي ویلي دي چې حمله کوونکي د توپنچې په وسیله د وی کورنۍ 15 غړي وژلې او یو بل ټپي کړی دی. د نړیوال بانک یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د ژوند شرایط لا سختي او د هیواد دوه پدری برخې اوسیدونکو په سختي سره د اړتیا وړ توکي چې خوړ هم پکې راځي ترلاسه کوي. نړیوال بانک موندلی دی چې د افغاني کورنۍ له سخت اقتصادي ننګونو سره مخ دي. دغه بانک په اعلامیه کې ویلي دی چې دغه سروې د 2022 میلادي کال د جون او اګست میاشتو ترمنځ بشپړه کړې ده او په افغانستان کې طالبان له بیا ځلې واکمنې دو وروسته د ژوند د شرایط ارزونه هم پکې شوې ده. د اوکراین جنوب د زاپوریژیا مرکز نږدې د ویلنسک د یو روغتون پر زیګون څنګه د روسي د توغندي د لګیدو لامل یو نوې زیګدلې ماشوم وشل شوې ده. د دې پیښو وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل روسي د یو ترهګر هیواد چویره وژنه خبروي. هغه زیاته کړې ده دښمن یو ځل بیا د هغه ستر لاسکول لپاره په ترهګری او وژنې لاس پورې کړی ده چې په تیرو نهه میاشتو کې تر لاسه نه کړل او هیڅ کله به تر لاسه نه کړي. د سیمه والي الکساندر شپینه وخت په ټلګرام لیکلی دي روسانو د ویلنس کرختون په کوچنی زیګون څنګه لوی توغندي وتوغول او یو نوی زیګیدلې ماشومی وواشه. د برېټانیا دفاع وزارت نن د استخباراتو په تازه ورځنیو معلوماتو کې ویلي دی ممکن روسیې د 3 سپتمبر راهیسې پر اوکراین د بریدونو په ترڅ کې د ایران جوړ شو او بې پیلوټ الوتکو څخه کار اخیستی وي. دې وزارت همداراز په ټویټر لیکلی دي د دې احتمال شته چې روسیې سره د ایران سخت وسلو زیرمې پای ته رسېدلې وي او اوس یې د بیا اخیستلو په لټه کې وي. په دې معلوماتو کې زیاته شوې ده چې روسیې پر اوکراین د خپلو بریدونو په لړه کې د دواړو نوو بې پیلوټ الوتکو او دودیزو بیا کارېدونکو سیسټمونو څخه کار اخیستی دی. او د امریکا د خزانه وزارت د هغه پلان جزئیات خبر کړی دی چې د روسیې د نفتي محصولاتو د بیو لپاره نهایي حد ټاکي. خو امریکا او متحده ایالات روسه په دې اړه روسي پریکړه نه ده کړې چې د روسیې د پټرولیم د محصولاتو لپاره کوم بیو ټاکي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت جکړو چارواکو پرون له خبريالانو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې له دې نوي پلان څخه د امریکا او د امریکا د متحده ایالاتو هدف ده چې روسیې ته د تیل عواید راکم کړي او په عین حال کې بازار ته تیل عرضه کړي.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو اسد الله لودین هر کله کوم په دې ونی کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي د مرستو لوي شانی ولې د ټلیفوني سیستمونو تر ستونزو او د غراز یو شمیر نورو ټولنیزو ستونزو او نخوالو پاړه. تیره اونۍ د نومبر په 14مه د ملګرو ملتونو لخوا د زغم نړیواله ورځ ولمانځل شوه. زغم د یوې سولیزې ټولنې لپاره ډیر مهم بلل کیږي او د تاوتریخوالي د لمنځتلو لامل هم کیږي. په افغانستان کې بیا زغم ډیر کم دی یا خلک ډیر کم کولای شي چې خپل احساسات قابو کړي. په همدې اړه موږ له یو ارواپو سره هم غږېدلی یو خو راځئ په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود آزادی رادیو ٹول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اسلام همت هم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې يم. د دامرستو پر برابر مې ورور یو خبره درته کوله چې د غمرستې چې کومې راځي د مسکینانو او مستحقو په نامه د یوې مستحقې کورنۍ ته هم نه ورکول کیږي، او یوازې پر هغه کورنیو چې واسطې لري یا په دولت کې خپل کسان لري هغه کسانو ته ورکول کیږي. دلته زموږ په منطقه کې د دلارام د کلاګۍ په نامه یوه منطقه ده. زه داسې خلک پیژنم چې هغه ته یو سړی ته د ملک په نامه 40 کاټه ورکړل شوي دي، او هغه بیا دغه ملک بیا دغه کاټونه ټول خپل قریبانو ته ورکوي. نو دغه مشکل دی، او غوښتنه مو دا ده چې د دغسې کسانو څخه دې د دغه مرستو دغه پروسه چې ده د دغسې کسانو د لاسه راووځي. دا ډول ویش دا عادلانه نه دی، او دا هیڅکله مستحقو کسانو ته نه رسي.
وحدت پال خبرې کوم، نورستان ولایت نه. دغه نړیوالو لخوا چې کوم مرسته ترسره کیږي، متاسفانه په افغانستان کې دغه مرستو د توزیعاتو په برخه کې ډیر زیات شکایت او ګیلي خلک دغه د مرستو په اړه کوي. نو متاسفانه تر اوسه پورې یو داسې میکانیزم نه ده جوړ شوی چې دغه مرستې په شفاف ډول باندې هغه وړ مستحقینو باندې توزیع شي. نو زما په نظر باندې د دې لپاره زه یو طرحه لرم. هغه طرحه او نظر زما دا دی چې دغه مرسته چې ورکول کیږي د کلي هغه کوم ملکان یا د کلي شورا چې کوم مرز دي، نو باید هغوی سره په مشورې او د ملا امامانو سره په مشورې باندې باید هغه کوم مستحقین او بېوزله خلک دي هغوی باید په لومړي قدم کې هغوی ته باید دغه مرسته ورکولی شي، او چې کوم خلک مطلب دغه مرستو نه برخوداره کیږي هغوی دې باید په کمپیوټر کې هغوی نمونه ثبت شي. دې نه یعنی کله چې هغوی ته هغه مرستې ورکولی شي او هغوی نمونه ثبت شي، نو هغه نه وروسته چې کوم خلک پاتې دي باید هغوی ته ورکړی شي. یعنی داسې تدریجي ډول سره، یعنی داسې په یو قدم کې په یو ځل سره زه فکر نه کوم چې دغه ټول مرستې ټولو خلکو ته ورسیږي، ځکه چې هغه د بېوزلو خلکو تعداد ډېر وي او مرسته امکانات یا هغه کم وي. نو ځکه اول قدم کې، یعنی اول ځل چې مرسته کیږي په اول قدم کې هغه یو تعداد خلکو ته ورکولی شي، او په دوم قدم کې چې کوم خلک محروم دي هغوی دې ورکړی شي. همداسې په تدریجي ډول سره باید دغه مرسته همداسې ټولو ته ورسیږي. نو متاسفانه دلته شکایتونه ډیر زیات دي، واقعا چې دغه شکایتونه پر ځای شکایتونه دي، ځکه چې د موسسه چې کوم خلک کار کوي هغوی خپل هغه افراد و خپل هغه کورنۍ هغوی نمونه لیکي، او کوم دغه حکومتي چارواکي بعضې هغوی هم خپل هغه افراد هغوی ته لومړیتوب ورکوي، او هغه کوم بېوصل او هغه اصل مستحقین چې دي هغوی همداسې محرومه پاتې وي.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زه د غزنی ولایت د اندړو د ولسوالۍ یم. دا کومې مرستې چې کیږي دا مرستې ټولې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. په کلي په جوماتو کې بدی وی جنجالونه را جوړ کړي دي، ټول دی وایستې خلکو ته ورکیږي. نو د ما خواهش ده چې دا مرستې یو مخ بل عموم بندې شي. ډېر سخت په ساتونه جنجالي کور په کورې بدی را روانه کړي ده، را جوړه کړې، ټول دی وایستې خلکو ته ورکیږي، مستحق کسان پاتې دي. فقط وسلام دی، خدای په امان.
السلام علیکم، زه نظر محمد د کندهار ولایت له پنجوای ولسوالۍ څخه مې دغه ساز سره دغه پیغام شریک کړی دی چې طالبان د خلکو حقوق ته پام نه کوي، او خلک خپل پر سر ډبوي. د اعتدال نظام خلکو ته تکلیفات او مشکلات جوړوي. زموږ د آزادي رادیو څخه دا غوښتنه ده چې دغه مشکلات دته د لوړپوړو چارواکو پورې ورسیږي چې خلکو ته آزار او مشکلات جوړ نه کړي، او اوس پر چکپاینو باندې له خلکو څخه پیسې هم اخلي.
سلامونه علیکم هیلې د آزادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته بعد سلامه. زموږ دا پیغام دی چې طالبان دولت مولت نشي جوړولی، هسې بس نن دا کار کوو نن دا کار کوو. وخت په تیرېدو ده، خلک د ولګې نه مړو شو. پلیاز د خدای، پلیاز د قرآن. دولت دسی که دولت دې جوړې باید اول د دې دا ټول سرونه کل کی. چې نظام جوړي فوجان خو وختم وخته نه پرېږدي، سرونه باید ټول د دې یو سر نه ماشین شي. نو بعد سلام، جدي اقدام کرنه کې جوړې نو باید وخت نور ور نکړ شي، ځکه چې ډېر وخت تیر شو. یو نیم کال نن سبا پوره کیږي، دا څه رقم دولت ده؟ پلیاز د خدای، د ولګې نه خلک مړه شو.
السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت تاسو دا پیغام پریږدم. دلته په هلمند ولایت کې انټرنیټ چې دی هغه زیات کمزورې دی، په اکثر ولسوالیو حتی په مرکز لشکرګاه کې هم کمزورې دی. نو موږ د دې څخه ډېر ناراض یو، داسې هېڅ یوه شبکه نشته چې د یونیټ موږ څلور ساعته کار دی نه واخو، حتی بیخی یعنی که موږ یو پیغام یو ویډیو په خلاصو په څو څو دقیقو موږ ورته انتظار کوو. او بله خبره دا ده چې دلته د دغه کوم مخابراتي شرکتونه چې دي د هغو نمایندګۍ دي، نو کله زموږ په سیم کارټونو کې کومه ستونزه راسي یا هم غواړو چې سیم کارټ ځان ته واخلو، نو پر هغوی باندې هیڅ وار نه پیدا کیږي، واسطه حتی کار بش کوي. نو بلا واسطې یو سیم کارټ که سړی غواړي رانیسي نه رانیول کېږي، چې واسطه په نمایندګۍ کې ونه لري. نو زه د شرکتونو څخه دا هیله ورزو کوم چې دلته په هلمند کې دوی خپل خدمات کوي، کې که هغه انټرنیټي خدمات یې که نور خدمات یې، او په هلمند کې د خپل نمایندګۍ یا زیاتې کړي، یا هغه نفر یا هغه پرسونل یې زیات کړي چې دغه هیوادوالو ته یو اسانتیا جوړه شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آزادی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. اصله سلام، زه د بغنی د ولسوالی د سر بغنی د کلی ته احسان الله خبرې کوم. موږ د خدو ی بولی کانتنان بولی د دو سره بیخی په عذاب یو، موږ سره کې موږ ټلیفونان کار نه کوي، موږ د وای فای سره خپل ټلیفونان وصل کړي دي. هغه په پنځلو سرزو کې شپږ سوه کالدارې زموږ څه غواړي، مصرفونه بیخي ډېر چې په بیا داسې هم پېښېږي چې شپږ سوه ورکو درې ورځې کار وکړي، بیا ور زموږ ټلیفون کار نه کوي، دا اوس څه پسې دي؟ وایي هغه پیسې خلاص کړي دي. موږ اګر بیخي په عذاب یو، موږ د مجاهدینو د لوړو چارواکو ته دغه هیله ده چې دغه بغنی ولسوالۍ ته چې توجه وکړي، د داخدو یو انتنان دې ولګوي. فقط دوه انتنه بالا غواړي هم نه، دلته یو کوتل دی، د دې کوتله د پر سر باندې ټلیفون کار کوي، لوړې خواته بیا کار نه کوي. فقط دوه انتنه چې ولګوي بس موږ ډېر وسا کېږو.
زه راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. اړیکه مې نیولې د روزګان ولایت د شهید اساس ولسوالۍ څخه. زما غوښتنه د لوړپوړو چارواکو څخه داغه ده چې د زموږ شهید اساس ولسوالۍ بیخي تر شا پاتې ده. نه سړک لري، نه اوبه لري، نه مکتبونه شته، نه مدرسې شته، او نه مخابراتي شبکې شته. موږ بیخي تر شا پاتې، هیڅوک زموږ غږ نه اوري، او څه خواري او تکلیفونه چې پر موږ تېر شوي دي په دا شلو کالو کې، هیڅ یو ولسوالۍ به هم دونې تکلیفونه نه وي ګاللي. وسلام.
السلام علیکم، بصیر دمن یم د کابل د بګرامیو نه مې اړیکه نیولې ده. د جمعې پر رسېدو سره متاسفانه په کابل ښار کې د سون توکو او د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې دي د نورو کلونو په نسبت سره. داسې کورنۍ شته چې هغوی د خوراک دپاره څه نه شي اخیستلی، نو د سون دپاره به څنګه شی واخلي؟ د عمارت اسلامي څخه موږ هیله ده چې د نرخونو باندې لږ کنترول وساتي، او همدارنګه مدکومې وسیسې چې کومک کوي هغوی سره هغوی نه هم دا هیله ده چې غریبو کورنیو سره مرستې په دوامداره ډول وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه ولی محمد ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اقتصاد سره په اړیکه کې یم. د خپل منطقې ستونزه ورسره شریکوم. ستونزه په دې شکل ده چې په کامې کې یو لوی روغتون وجود لري چې په روغتون کې شته ډاکتران نه کاري تجربه لري او نه مریضان ته رسیدګي کوي. اکثره مریضان چې ډېر عاجل دوا ته ضرورت لري، دوی ورته ترتیب نه پوهېږي چې په څه شکل د دوا ورکړي، نه ورته لاره ګودر ښایي او نه مریض سره همکاري کوي. دوی کافي تجربه هم نه لري. دوی په واسطو او په رابطو راغلي خلک دي. هیله کوم اسلامي ممارت د ادارې څخه چې دغه هسپتال کې پوره اصلاح راولي. دا داسې هسپتال دی چې د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ د خیوې او د کامې ولسوالۍ اکثره مریضان همدې هسپتال ته راوړل کېږي.
زه شفیع الله هم د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل د سیمې نه تاسو دا پیغام پرېږدم چې زمونږ د ګنجګل دا کومه سیمه چې ده، د نه پورته دا کومه علاقه چې سرحدي علاقه چې ده، تر بره سرحد پورې د زپرې په نامه کلی ده، دې دا سرک خام دی. زه چارواکو نه دا غوښتنه کوم چې دغه سرک مو ته پوښ کړو. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آزادی راډیو ٹول کارکن کو اور سلام نام نکل کوم.
زه د پکتیکا ولایت واسخا ولسوالی اوسیدون کیم دلته ولا په هیڅ برخه کې موږ اسانتیا نه لرو د بیلګې په ډول د مکتبو او د روټو او دوه شیانو موږ هیڅ اسانتیا نه لرو د اسلامي عمارت څخه همدا غوښتنه چې پکتیکا ولایت واسخا ولسوالی ته زیات پاملرنه وکړي.
بلې السلام علیکم، زه عبدالله جهانی یم، کندوز ولایت د دشترچې ولسوالۍ د ګورتیپیا د کلي څخه خپل پیغام تاسو ته پرېږدم. ازادي راډیو ته زما دغه خواهش دی، د ازادي راډیو نه زما پیغام خپور کړي. اول خو دغه کوم سړک چې دی دغه ډېر خراب دی، او دغه رودیامو دغه سړک ګرد وړی دی، دا باید مجاهدینو طالبانو مشرانو څخه دغه زما پیغام واوري، ازادي راډیو د نشر کړي چې دا سړک جوړ کړي ژر تر ژره. غم وخوري او د خلکو مځکې ګره دا رود یامو واوړي، اخوا تاجکستان دی رود ګره، دا خوا ته را روان دی، دا مځکې ګرده یې واوړي. نو د ازادي راډیو څخه مې دغه خواهش دی زما پیغام خپور کړي.
سلام علیکم، ازادي راډیو ته ښه راغلاست وایم. د ما د طالبانو څخه د وزارت معارف څخه د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې هغه طالبان چې په مکاتبو کې شتون نه لري، مکتبونه نه وایي، نو دوی ته د دولسم اسناد مه ورکوئ، ځکه دوی چې دوی اوس سربازان دي، د وطن دفاع واره په کې مشغول دي، په دفاع کې. نو هیله کومه نالوستي کسان د لوستو کسانو سره مه یو ځای کوئ، افغانستان بیا یو هغو ځای ته مه برابروئ چې بیا له سره پکې د علم څراغ بلیږي. اوس دومره مخکې تللی دی چې د نورې نړۍ سره هم د سیالېدو توان او طاقت لري.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت تاسو ته دا پیغام پرېږدم. وروره، دغه د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې چې دغه کم د ترافیک مدیریت یا ترافیکان دي، موږ ولاکه پوهېږو چې دا اوس ترافیکان دي، دا امنیتي ملي دي، دا پوځیان دي، دا کتای خاص دي، دا پولیس دي، دا محکمه ولای، دا څه شي دي؟ د دوی مسولیت خو دا ده چې دوی د هغه خپل ترافیکي اصول چې دی مثال هغه خلکو ته ورسي، هغه خپل کار وکړي. که دلته خلک جنجال سره وکړي، هم دوی پسې ځغلي راګروي خپل د ترافیکو مدیریت یې، بیا یې که مثال خلک یو بل کاروبار سره پاتې، هم د دوی بس پشکلا سي، دوی ورځغلي. او بل خبره دا ده چې ترافیک سره باغ خپل درشي او خپل موټر واغه به ورسره و، دا سړی په دې باندې پورچې دا چیش دی ویم پورونه ورسره، حتی کپلی رپرتول وسوالی کو دونه دی په ډلو ډلو ورزیال ته امپورونه وسلاوی، په دې سړی نه پوجدا وس ترافیکان دی. کدا وس اردو دی یا بل شریا بالا خلک یې ډیر تنکړی دی، دا د مرکز لشکره خلک ما زغاوري چې مرته دوغه سر ډیر پازابه. نو زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې دغه ترافیکان د لشکرګاه ده دې ته دې یو پاملرنه وکړي، دا دې په دا حال نه پرېږدي، دا خلک ډېر دینه په عذاب دي. که خلک جنجال ورسره کوي، که پر مځکه سره دا وایي، که پر بل سره سره دا وایي، دوی خپله ترافیکان ورځغلي. نو هیا دا ترافیکو مسولیت دی چې دوه خلک جنجال سره وکړي، هم دوی ورځغلي، خپل پر سر یې بندیانې، نه محکمه خبره یې، نه بل شی خبره یې، بس یو خپلولي یې شروع کړې ده او ګرده د یو ځګې خلک هم دي. نو د اسلامي امارت څخه دا هیله او ارزو کوو چې دوی ته جدي پاملرنه وکړي، او د دوی هغه تیر وختونه دي، هم دوی داسې ناخوالې پېښې کړي چې هغه بیخي د کړو نه دي، نو باید دې ته پاملرنه وکړي، دغه ترافیکان دا اصلاح کړي.
آزادي او اوریدونکي پروګرام
اوریدونکو، دا وو ستاسې پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پریښي وو، په دې هیله چې چارواکي واوري یا اوریدلی وي او د حل لپاره یې لارې چارې ولټوي. د نومبر 14مه د ملګرو ملتونو لخوا د زغم یا تحمل د نړیوال ورځې په توګه ولمانځل شوه. زغم او تحمل په یو ټولنه کې د سولې ژوند لپاره مهم بلل کیږي. دا غراز ویل کیږي چې کچیرته یو ټولنه غواړي چې له تاوتریخوالي نه مبراوي یا تاوتریخوالي پکې نه وي، باید وګړي یا اوسیدونکي زغم او تحمل ولري. خو ویل کیږي چې په افغانستان کې زغم او تحمل یو څه کمرنګ دی. دا چې زغم او تحمل څه دی، ولې په افغانستان کې کم مراتیږي یا ډیر کسان خپل احساسات نشي قابو کولای، په همدې اړه مې له ارواپو ډاکټر ولید حسین خیل سره مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې زغم څه ډول تعریفولی شي.
زغم یا پیشنس یا صبر، حوصله،
دا د انسان د رواني یا د سایکولوژیکل د لحاظ یا دفاعي سیستم دی. چې کله انسان یو تاوتریخواله یا یو مشکل سره مخامخ کیږي نور انسان یو دفاعي سیستم انسان مجبورای چې باید هغه دفاع کی. هغه دفاع په څو ډول کې دی شي؟ په دوه ډول کې دی شي، یو مثبت یو منفی. مثبت دا دی مریض باید حوصله وکړي، او بل دفاع منفی دا چې نیگیټیو پیشنټس ورته وي، نور هغه په وجه مریض جنگ کوي. نور متاسفانه افغانستان کې مونږه هیڅ کلم د پازیټیو پیشنټس یا مثبت حوصلانه هیڅ کله مونږه کار نه راغسته، همیش مونږه نیگیټیو نه کار اخلو. له بعده مرغه جنگ او وحل تکاول هر څه چې مونږه د لاسه وشي، مونږه بیا دفاعي سیستم یا خپل د دفاع لپاره مونږه شوکو یا خیو. نور سلویخ کاله جنگ شو، یو د زمونږه د جنگ بیا زمونږه د کلتور او کلچر یو برخه شو. متاسفانه کوم کسان چې زیات جنگ کوي هغه ته مونږه مختلف نمونه ایکدو، قرمان نوم ورته ورکو، د پهلوان نوم ورته ورکو، د قومندان نوم ورته ورکو. نور هر واجه چې دی، نور هر کس چې جنگ کوي نور هغه بیا یو ښه لقب اخلي. نور همدې له وجه زمونږ یو کلچر یا د کلتور یو برخه شو چې ډېر وایي ډېر باجوراته انسان دی، ډېر جنگونه کړی دی. نور دا یو زمونږ کلتور یو برخه شو. نور همدې لحاظه پیشنس یا حوصله د پازیټیو یا مثبت اړخه هیڅکله مونږ نه دا استعمال کړی. کوم کسان چې سلف کنټرول یا په ځان باور نه لري یا خپل هغه الفاظ باندې کنټرول نه لري یا خپل پرویا یا سلوک باندې کنټرول نه لري، هغه ته مونږ کولای شو چې وایو چې دا یو سټرس لري یا ذهني کوم ناروغي لري، ځکه چې هر ریاکشن چې مونږ نه شو کیږي یا لیدل کیږي هغه خپل یو مریضی دی.
خپل کورنۍ ته څه کول په کار دي ترڅو د کورنۍ په کچه باندې ماشوم له اوله داسې وروزي چې تاوتریخوالی ونه کی، احساسات قابو کړي او په واړه خبره باندې لاسو گریوان نشي بل چا سره؟
دا جنگونه خپل تاثیرات لري. چې کوم په هیواد کې جنگ کیږي هلته خپله یو مشکل ورته جوړیږي، دغه کلتور او کلچر تغییر کوي، دغه مینټالیټي یا ذهنیت تغییر کوي. بالکل معلوم در سره چې د سلویخ کال جنگ افغانانو باندې ډېر زیات منفي تاثیرات وکړو، موږ ته اقتصادي لحاظه، اخلاقي لحاظه، ذهني لحاظه ټول برخو کې مونږ ته ضرر رسیدلی دی. نور همدغه صبر حوصله زمونږ د اخلاقي اجتماعي یو برخه ده، نور دغه متضرر شوی دی ورسره. نور دا ټول خپل یو تاثیرات لري، منفي تاثیرات لري. نور دا لپاره اوس باید کار شروع کړو، اوس له خیره جنگ هم نشته په هیواد کې، اوس باید مونږ او تاسو باید کار شروع کړو.
د خلکو بیوزلي یا روزګاری دا څومره له زغم او حوصله سره اړیکه لري؟
بالکل، اقتصاد یو ډیر مهم رول لري انسان په ژوند کې. اقتصاد چې خرابي انسان هر څه سره خرابيږي، انسان هغه حیثیت سره خرابيږي، انسان هغه فکر خرابيږي، انسان غصه کوي ډیر زیات. نور موږ اقتصاد ته ویل شو چې د املا تیر په مانند ده. نور بالکل اقتصاد خپل رول لري، خود انسان هغه تربیه ورسره باید مهم دی، د کورنۍ تربیه مهم دی. انسان څنګه روزل کیږي دا ډیر مهم دی، او ماشوم کور کې څنګه ورسره رویه کیږي دا ډیر مهم دی. ماشومتوب دوره انسان په ژوند کې ډیر مهم دی، هغه یو بنیاد یا بنسټ چې د انسان ژوند ایښودل کیږي هغه ماشومتوب دی. نور ماشوم تو باید خر چلانو شی، ماشوم سره ماشوم احترام وشي، ماشوم سره سلامندی باید ډیر زیات وشي. کوم مایند یا پلارونه چې ماشومان سره ښه چلن نه کوي، واهل کوي، تکاول کوي، خشونت کوي ماشومان باندې، بیا انده کې هغه ماشومان هم بیا غصه کوي، هغه بیا حوصله په نوم یو شی نه پیژني. نور زه همیش هیله همدغه کوم کورنۍ نه، پلار نه، مایند نه، چې خپل ماشومان سره ښه چلن وکړي، ځکه هغه تاسو نه کاپی کوي. یو ماشوم پلار نه زده کوي، یو المور نه زده کوي چې څنګه ورسره چلند کیږي. چې کله ورسره حوصله مندي نه کار واغستل شو، دغه سوالونه جواب شو، ماشوم خره چلند شو، نور هغه بیا اینده کې یو انسان ښه شخصیت او حوصله مندي خپل حفظ کوي.
بله ډاکټر صاحب، حوصله مندي سره یا لزغم سره یو ځای یو بل بحث شادي او بل جوهر بحث هم را مخته کیږي چې هغه قناعت دی. اوس مهال بي وزلي ده، اقتصاد خراب دی، جمعي را روان دی، خلک د خوراکي توکو اکثره د سوانتو کو د اخستو وس نه لري په کور کې تاو تاریخوالې کوي څو کې چې دوی په ډیرو کم شانو هم قناعت سره وکي
قناعت مونږه اکثرا مریضان ته وایي چې قناعت باعث سعادت پېښوت نور قناعت د خوشبختی باعث کیږي انسان باید قناعت ولري خو بیا هم چې کور کې اورانه یې کور کې جمع را روان دي مشکلات زیاتی نور دغه انسان خپل یو حد لري کنه د اوصله او د قناعت هم یو حد لري نور د کی زمونږه دولت مردان او زمونږه حکومت باید توجه زیاتی وکړي خلکو باندې شفقت وکړي هیله هم دغه دی چې پام ډیر زیات وکړي خلکو باندې خلک به نه لري پیسې مشکلات لري د اقتصادي مشکلات لري نور حکومت هم باید خپل پام وکړي
ارواپو ډاکټر ولید حسین خیل و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بیا مو په لوی او بخونکې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211214115 شمیره بیا وایم 00422211214115
عاشقی کے ہم کے